پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلاسته. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دي. اوس په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو تر 1 بجې ده. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. د زموږ خبری خبرونه ده په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم روانې دي. په دې ارتباط به تاسو ته له کابله رپورټ واورئ او له دوحې هم هڅه کوو چې تاسو ته معلومات وړاندې کړو. خو مخکې تر دې چې رپورټونو ته ورځو، فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سرکته څو مهمو خبرونو سره ټکی د هرات چارواکي پر ویم نیټه پوسټ د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت پلو ځواکونو د څو لسوتنو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه افغان چارواکي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو د وژل کېدو خبر کوي او د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي چې صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځکنی لارې په تړلو غور کوي. خبرونو تفصیل د هرات چارواکي پر ویمنيتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت پلو ځواکونو د 14 د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د هرات امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده نن وویل چې دا پېښه تیر شپه د دې ولایت په رباط سنګي ولسوالۍ کې شوې ده او وته نن نور پکې ټپیان شوې دي. هغه وویل طالبانو ته هم په دې برید کې تلفات او وشتي خوشمیریت نه کړ. طالبانو دغه برید مسولیت اخیستی دی. په کندهار کې په ماین چاودن او دوه جلا هدفي وژنو کې د دوه ښځینه پولیسو په ګډون شپږ پولیس وژل شوی دي. لومړی پېښه نن سهار د کندهار د لومړی ناحیې اړوند د چوک مدد په سیمه کې هغه مهال وسوه چې نامعلوم وسلوالو په یوه برید کې دوه ښځینه پولیسان په نښه کړې. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
نن سهار اتمن بجې شاوخوا د ارغنداب ولسوالۍ دوه تنه پولیس چې وزته پر لار ده د نامعلوم اشخاص د خواست څخه پرور شوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. داسې دغه نسته بل چا کار نه دی د طالبانو دی.
د ښاغلي ناصر په وینا وسلوال برید وروسته له سیمې تښتېدلي او دوی د دې پېښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. چارواکي وایي تر دې پېښې لس دقیقې وروسته نامعلومو وسلوالو د کندهار ښار د اومې حوزې اړوند له پنجوایي دوراهۍ سره د تلاشۍ په پوسته کې یو پولیس وشتلی او وژلی دی. دغه ورځ تېره شپه د کندهار د ارغستان ولسوالۍ په توره ګاره سیمه کې د ملي پولیسو پر پیاده ګزمې د ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یې درې پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه پېښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په یو بل تازه خبر کې افغان چارواکي په کندهار ولایت کې د طالبانو د نومول سوي والي د مرستيال د وژل کېدو خبره کوي. بختر خبري اژانس د افغانستان د ځینو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي ملا زر قوي له خپلو څلورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې په غورک ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د دې پېښې په اړه به په راتلونکو خبرونو کې نور جزئیات ورکړو. افغان چارواکي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې هم د دوه داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېر ماښام د هوایي برید په نتیجه کې شوې ده. ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په بټي کوټ او سره رود ولسوالیو کې د افغان ملي پوځ ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لسګونه کلي له طالبانو پاک شوي دي. نوموړي وویل چې د بټي کوټ عملیات پای ته رسېدلي دي.
په بټي کوټ کې له تېرو درې ورځو پیل شوي عملیات چې لسګونه کلي پترس کې پاک شول، یو شمېر وسلې او مهمات هم ونیول شول. عملیات پای ته ورسېدل. هلته سیمه ییزه اردو هم ګمارل شوې. د سیمې امنیت کې به له ولسي پاڅون کوونکو او نور ځواکونو سره مرسته وکړي. په سرود ولسوالۍ کې هم یو ځای عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. لسګونه کلي په تېرو څو ورځو کې د مخالفینو له شتون څخه پاک شوي. وسلې او مهمات هم نیول شوي دي او دا عملیات لا هم جریان لري.
د شغلی خوګیاڼي په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا زده راډیو اوري. د پاکستان د کابینې یو وزیر وایي صدر اعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند د سوداګرۍ د مځکنۍ لارې په تړلو غور کوي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي د وزیر فواد چودري له خولې راپور ورکړی چې د سیشن به پرځ ویل دي چې دا مهال د هندستان لپاره د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند د ځکني سوداګرۍ د لارې د تړلو د پریکړو پر قانوني اړخونو غور کوي. پاکستان د روان کال د فبروري په میاشت کې هم د هند لپاره خپل هوایي حریم وروسته لاغه بند کړ چې په هندي کشمیر کې د یو پاکستان میشتي وسلوالي ډلې لخوا برید د دې دوو ګاونډیو ترمنځ د نښتو سبب شو، خو د جولای د میاشتې په نیمایي کې بیرته پرانست. په روانه میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا وروسته لاغه ترنګلتیا زیاته شوه چې نوې ډلې د هندي کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی امتیاز واخیست. دغه اقدام د پاکستاني چارواکو غبرګون راوپاروه. او ایران وایي د یوې ښځې په شمول درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده بند محکوم کړی دی. د ایران د عدلیې وزارت وایند غلام حسین اسماعیلی د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د آراس امیری په نوم یوه میرمن چې د بریټیش کونسل په اداره کې یې کار کاوه او په جاسوسۍ تورنه وه، مجرمه بلل سوې ده او په لس کاله بند محکومه سوې ده. بریټیش کونسل د برېټانیا یوه کلتوري او فرهنګي اداره ده. د اسماعیلی په وینا له سړیو څخه یو یې انوش آشوري دی چې د ایران او بریتانیا دواړو تابعیتونه لري. دا هم د اسرائیلو د جاسوسۍ سازمان موساد سره د اړیکو په تور په 12 کاله محکوم شوی دی. همدارنګ دریم کس علي جوهري هم په ورته تور په 12 کاله باندې محکوم شوی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به زموږ د خبرونه نن د یوې بجې پورې اوري. نن د چهارشنبه ورځ د سنبلې شپږمه نیټه ده. د 1398 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د اگست میاشتې 23 سره برابر ده. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړی د چې له امریکا سره د سولې موافقه نهایي شوې ده. دوی وایي چې پر دې موافقه باندې خبرې روانې دي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کړو. هڅه کوو چې له دوحې زموږ له همکار سره په ارتباط کې سو او تاسو ته له دوحې چې هلته اوس څه روان دي معلومات درکړو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو هم خبرې کوو. په هلمند کې د انتخاباتو لپاره څرنګه تیاری پیل شوی؟
د انتخابات لپاره موږ پلان دوه پلان لرو. یو پلان شاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې. چې شاري پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې شي او انتخابات را حاضر شي.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. او په دې خبرونه کې تاسو ته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. په دغه پروګرام کې د مخدرو موادو پر ضررونو باندې خبرې کیږي. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو حالو ځلو دی. د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو د اساسو ترمن د سولې لپاره چې کوم توافق په پام کې دی نه دی نهایي سوی. یعنی په دې ارتباط مخکې خبر سوی یو شمېر رپورټونه یې رد کړي دي. دوی ویلي دي چې خبرې روانې دي. نن په قطر کې د دغو خبرو اترو و مورد وي. هڅه کوي چې په دوحه کې خپل همکار سره خپل همکار پیدا کړو. تاسو ته په دې ارتباط باندې په خبرونه کې له دوحې معلومات وړاندې کړو. خو تر هغه مخکې ورځو کابل ته زموږ همکار اکرام الله اکرام رپورت لري. زه فکر کوم چې زموږ له خپل همکار سره تلیفوني ارتباط مو ستونزه لري. فکر کوم چې تلیفون د تخنیکی ستونزه لرو. خو له دوه هیر سره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دغو خبرو په اړه د رپورت جوړولو لپاره دوه هیر تللی دی. را سره د خاورین صاحب، تاسو پروګرام ته خیر راغلاست. کمیرمانی وکي دغه د نن ورځو د خبرو کوم جزئیات چې تر اوسه تاسو ته در رسیدلي دي لا اوریدونکو سره شریک کړئ.
السلام علیکم. تاسو ټول ته سلام. اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دلته خو اوس ستاسو یو لس بجې دي. اپنی ولو سے ٹاکل سی وہ سے بیس تے سر بیا پیل سی او اس پہ پیل دو دا ایزا دشتوی تریوی بجی پوری کار ہوں سی او پیلو بجی راتے ویل سی سبا سار و پیلو لس بجی بیا سر نیو پر مختزین خود در رشته جوگرزی دست کردنی که دوی داده مساویدی پر کدوین و تدقیق باندی وقت دیر با تیر کرد نشوخ و شکر وزید دستی به اختلافی مسائل نخ ساریده به تو گروپی تیمونه که یا تیمی کارونی که پر دری سر جدو پختو بری و انگلیسی باندی ول مواد یا موافقه باندې ټکی باندې رسیدلی دي نو دا هغه روسي وضعیت که تاسو روسي وضعیت ته نو کار داخله
مننه
هغه خلزاد نن افغانستان ته سفر کوي دا یو ته ته باندې دی پایل د دې لومړی غونډه نوروز ته به دلته د دې د پرواز د مازی مازیګر خو یې هغه راته خوان شوی ما هغه نن افغانستان ته سفر کوي او دلته کار پای ته ورسېږي او د دې د رسمي مراسمو لپاره به بیا یو نیټه وټاکل شي
خبرین صاحب تاسو دغه مهم خبرې ته اشاره وکړه چې دلته به بحث پای ته ورسېدل تقریبا او خلیلزاد به کابل ته ولاړ شي هلته بیا د سویل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې توافق نه دی نهایي سوی نو دا څه معنی لري ستاسو په نظر دا یعنی که خلیلزاد کابل ته ځي نو بیا څنګه دوی ته
دا کبه نو زه خو دلته یم او ازادي راډیو ته چوخ ویلی دي دا هم خبرم د دې په ځای نه هاي چې ما خو هم دا څه دي ویلي چې اخلاص او مختار تر چې دغه ده خو نن بیا هم سره کینی او ما له تا غو وخت نه یوه چې چې شي باندې هغه دا په مسایل باندې موافقه کوي دا چې په جوړښت باندې او نور کوم دني کیسه نور دې سره لري تړل دي که مثلا په اگر رسمي استایګ باندې ته د باندې چارو وزیران راغواړي په کوم یو معلوماتي خو به چې څو وخت کوم وزیر کوم ورځ باندې کولای شي کته اتمن غواړي یا د دې ځای امیر کې چې په هغه کې برخه اخلي نو دا خو یې درې څلو پنځه سات وخت غواړي چې دا د دفتر سره تماس کی او دا هغه کې چې په کوم ورځ باندې دا کار کوي نو اما پرون چې دوی ځای سالون راووتل وی ته وزیر تاسو ښکاري دې دوی هڅه چې کله په دې باندې کار لا کوي چې کومه ورځ هغه یو ټیم په دې باندې اخته یو ټیم په دغه د درې ژبو په کار باندې اخته دا عمومي وجه دا ښکاري چې د دې د اوس په سر غون شي کې لایي چې درې ساعته څلور ساعته دوه ساعته نه پوهېږم څومره به دوام وکړي
خبرین صاحب تاسو ته داسې څه معلومات سوي دي تاسو خالته یاست خلک سره وینئ تاسو ته داسې څه معلومات سوي دي چې د افغانستان د هیات د خوا څخه څه معلومات رسېدلي چې دوی درځي یا ځکه کابل کې هم د یو هیات په برابرولو باندې کار روان و ځکه تاسو مخکې په راپورونو کې ویلي وو چې د توافق د نهایي توافق د اعلان لپاره هم درې حداقل درې ځایونه تر بحث لاندې دي کابل دوها او کابل اوسلو واشنگتن نو دغه ارتباط باندې تازه معلومات رسېدلي چې دوی بالاخره په کوم ځای توافق وکړو او آیا له کابل څوک درځي که یا
دا د امریکا او طالبانو ترمنځ او په دې سره د افغانستان حکومت نوي اوس خو په ظاهره دا معلومات دا ښکاري چې دلته په قطر کې کیږي او دوی په قطر باندې موافقه کړي بیا هغه د حیات د جوړېدو په کابل کې د حیات کوم حیات ټاکل شوی یا کار باندې کېږي هغه حیات د بین الافغاني خبرو حیات د
خاورین صاحب زه مجبوره یم چې تاسو قطه کم ځکه ډېره زیاته مننه اوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال زموږ همکار ایوب خاورین خبرې واورېدې مجبوره یو چې دا خبرې قطه کړو ځکه د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د ازادي راډیو سره بیا څه نوي معلومات شریک کړي دي دا اوس سره زما همکار اکرام الله اکرام د ټلیفون په لاین کې دی اکرام ما مهرباني تاسو څه نوي معلومات لري د سویل شاهین له ادرسه
فرشته جان تاسو سلامونه. کوم خاورین صاحب چې کوم خبرې وکړي تیر شپه دلته په کابل کې اوس مې رسنۍ هم دا خبرې بریک کړي وی ویلي و چې د دواړو لوري ترمن طالب اساس او امریکایي پلاوی ترمن نه هم پړاو خبرې پات رسیدلې دي او دواړو خواږه اوس د وی هوکړي د انګلیسي پښتو او دری متنون سره پرتل کوي چې نیمګړتیاوي او توپیرونه پکې ختم کړي. خو سهیل شاهین په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین سره چې زو وګړه دی وای چې خبرې نن هم دوام لري او دا خبرې په سوشي بو کې پیل دون کې دی غټول راپورونه چې ګوندي نه هم پړاو خبرې پاتې رسیدلې دی رد کړی. خغلی شاهین وویل چې یو شمیر روستي موارد لا هم پاتې دي چې نن به پر بحثونه کیږي. د معلومات نه ده چې دا خبرې به د پوینا باندې کله پاتې رسیدي. خو دی وای چې کله د روستي موارد هم پاتې ورسیږي دا شاید په دوه ورځو کې یا په یو ورځ کې پاتې ورسیږي بیا به د نه هم پړاو خبرې پاتې کی. خاورین صاحب هم د خلیلزاد راتک تکابل ته اشاره درلوده. شاهین هم دا تقریبا تایید کړ چې خلیلزاد به شاید وي کابل ته لاړ شي. خو نور ټیم به د خبرو د پاره په قطر کې پاتې وي او دغه خبرې به دوام لري. خدای چې د خلیلزاد لاندې خبرې د سویل شاهین لاندې خبرې وو.
نن خبرې جریاد بیا او خلیلزاد کړه چې لاړ شي ځکه نور ټیم یې دلته موجود او سره به خبرې شي.
فرشته جان خپل شاهین چې ما پوښتنه وکړه چې دا کوم موارد چې دا یادې چې روسي دي او شاید بحثونه پکې او توافق ته پیری ورسیږي. نو موږ ونه ویل چې دا کوم موضوعات دي. خو وی ویل چې روسي ټکی دي او ممکن نن بحثونه کو او شاید یو موافقه ته پیری ورسیږي. یو بل مهمه خبره چې شاهین وکړه دا شاید وې دا ظلم چې کله دغه ټول موارد ورستی شي دواړه لوري شاید د خپل مشان سره یو ځل یا هم د ورستی خبري شریکی کی او د ورستی خبرو د لپاره دواړه لوري یو بیا خپل مشان ته مراجعه وکي. خو دغه خبري بم دم نه هم پړاو د خبرو په جریان کې کیږي نه ډیر زماني وخت د پوینا باندې چورته نه ورکول کیږي. bale فرشته
ډیر مننه اکرام از مجبور يم چې تاسو سره د خبري چې وکړې مهمه وي. مننه. خو چې د ارتباط مو تخنیکی ستونزه لري او اوریدونکو ته شاید دا اسانه نه وي چې دا ستاسو خبري واځي واوري. په دې خاطر دا خبري قط کوو. خو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري. تاسو کولای شئ چې دا ټول معلومات موږ پر پانه باندې ولولي ازادي رادیو ټکی کام او موږ هم کاران کار کوي چې دا تخنیکی ستونزه حل سي او تاسو واځي او صاف موږ आवाज مو اوري موږ خبري مو اوري. تاسو واوردل چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی د سولې تفاهم نه دی نهایي کړی. لیزات کا کابل ته هم لارسی د هغټیم په دوه کې پاتوي او دوی به پر هغو مواردو چې باید بحثوسی بحثونه جاری وساتي. اوس با ناجیا سپای ته ورسو دا د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د سولې روانو هڅو او درتلونکو لسمشریزو ټاکنو په تړاو لیکنی او تفسیری خبرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتنه کړې چې له اجماع پرته سوله څومره ډاډمنه ده. د سر مقالې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نه هم پړاو شپږمې ورځې بشپړېدو ته په اشاره پوښتنه کړې چې دا هوکړه به په افغانستان کې سوله راولي که به د جګړې بڼه بدله کړي. د ورځپاڼې لیکوال لیکي تر څو چې دغه توافق په ټوله کې د افغانانو اجماع تایید نه کړي او هم نړیوال تضمین ونه کړي خي هره شیبه د ماتولو خطر وي. مسیر ورسپانې په سر مقاله کې د امریکا او طالبانو توافق ته په اشاره لیکلي ویل شوی چې طالبان به له امریکا سره د وتلو پر مهال اوربند وکړي خو د جګړې له افغاني اړخ یا اړخونو سره به اوربند نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي روانو مسایلو ته په کتو اړتیا ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل دوام او بریالیتوب لپاره هلې ځلې تیزې شي. د سر مقالې د لیکوال په باور دواړه اړخونه باید له خپل اړخه تیرېدنې او قربانۍ ته تیار وي او همدارنګه د ټولو لورو د یو پراخ ولسي فشار اړتیا هم شته چې د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره مؤثر تمامېدای شي. دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ټاکنې بحران لویوي که سوله اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې سولې پروسه روانه ده، حکومت وایي ولسمشریزې ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه حتما ترسره کوي. خو د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې آیا د شفافو ټاکنو امکان شته که نه. د سرمقالې د لیکوال په باور تر اوسه د ټاکنو شفافیت په اړه هیڅ تضمین نشته او اړتیا ده څو د سولې له موجوده فرصته په ښه توګه ګټه واخیستل شي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، په قطر کې د سولې په اړه د امریکا او طالب استازو ترمنځ روانو خبرو اترو پر ولسمشریزې ټاکنو سیوری غوړولی او په دې ډول غواړي چې دغه ټاکنې په خپل وخت ترسره نشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، سره له دې چې سوله د افغانانو ستره غوښتنه او اړتیا ده، خو په وینایي چې د دې پروسې د چټکتیا او اهمیت ته په کتو پکار ده چې په کراره مخ ته ولاړ شي، سو تلپاتې او په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې مؤثریت تضمین شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، که څه هم په قطر کې د سولې خبرې د تړلو دروازو تر شا روانې دي، خو بیا هم داسې اوازې دي چې ګنې طالب ډله له افغانستانه له قید او شرط پرته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت په اوسنیو حالاتو کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د دوامدار ملاتړ له امله د زړه له تله هرکلی کوي، خو باید د ترهګرۍ ضد مبارزه د بری تر بریده ورسول شي.
اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري. اوس په ورسون اجي ساپي ته چې اقتصادي خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د المان ادارې ترمنځ د همکاریو سند لاسلیک شو. دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي راډیو ته وویل چې د دې تفاهم لیک په اساس به المان جی آی زیټ اداره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور سره مرسته وکړي. د یاد تفاهم لیک په اساس جی آی زیټ اداره د افغانستان د صنایع استخراجي سکتور سره 228 میلیونه افغانۍ مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د انځرو حاصلات زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان انځر خلیج حوزې او په ځانګړي ډول هند ته صادرېږي.
بازار خوبی هم منجی د افغانستان در مارکتهای خارجي داره. به این لحاظ افزایش تولید انجیر و پروسس از او تاثیر بسیار خوب روی تقویت اقتصاد باغدارای ما و افزایش عواید باغدارا داره.
په دې کې هرات، بلخ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه شامل دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومن 80 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
ناجیه ساپی تاستا اقتصادی خبرونه وړاندې کړل. د ازادي راډیو اوریدونکو، زموږ د خبرونه تر ویبه جی پوري ده. نن په خبرونه کې یو څه تخنیکی ستونزې لرو. تاسو حوصله وکړئ، تاسو ښه ډیره زیات مننه کوم چې را سره ملګری یاست او خبرونه مو اوري. سمابل همکار اسمت ساروان صاحب دا را سره په استودیو کې دی، ونړیواله مساله راخلو. د هند ستره محکمه د کشمیر په اړه د مرکزی حکومت د روسي پریکړې پر قانوني توپ غور کوي. د هند ستره محکمه وروسته لدی په دې موضوع باندې غور پیل کړی چې د هند مرکزی حکومت پر پریکړه شکایتونه سوي دي. د هند حکومت د کشمیر کورواکي ختمه او ځانګړی موقف ورڅخه بیرته واخیست. اسمت ساروان، دغه مسله تفصیل کتلې ده او معلومات یې راټول کړي دي په دې اړه. او ساروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته دا ووایاست چې د هند سترې محکمې پر دې موضوع غور پیل کړی، که پیلوي او دا نور جزئیات یې که.
مننه فرشته جانې. د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز د کورواکۍ د بیرته اخیستلو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي او ګوري چې آیا دا پریکړه قانوني ده او که نه. د قانوني جوانه باور خونه چیری د محکمه پر دې مسئله ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړه او ویل چې په دې موضوع به منظم غور د اکتوبر په میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. ستري محکمې د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووي. په دې موضوع تر اوسه پورې 14 شکایتونه په محکمه کې په ستره محکمه کې درج شوي دي، او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې شوي دي. د دغو خلکو له لوري چې شکایت یې کړی دی، د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د جموں او کشمیر په اړه د هند د مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او دغه راز د ګاونډي پاکستان غوسه پارولې ده. محکمه د هند دغه اقدامات چې په مثلا په رسنیو بندیز لګولی، په تګ راتګ بندیز لګولی، دا هم څېړي چې آیا دا کارونه قانوني دي او کنه دي.
اوریدونکو ته باید ووایو چې د رپورټونو پر اساس د هند پارلمان کله چې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د اساسي قانون 300 او 15 ماده لغوه کړي چې لغه سره د کشمیر قانوني موقف هم بدل سو. ډېر هندي ځواکونه د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته واستول سول. هتا ویل کېږي چې زرهاوو اضافه قواوی استول سوي دي. سروان صاحب، تا ویل چې دې مسلې د پاکستان غوسه پارولې ده. بېله شکه پاکستان د امنیت شورا غونډې ته خط واستاوه او د غوی د عاجلې غونډې غوښتنه یې وکړه. د کله چې دا مسله پیښ سوې ده، د افغانستان نوم هم مطرح دی. پاکستان د رپورټونو پر اساس غواړي چې افغانستان ته د هند هوایی او ځمکني لارې بندې کړي. ایا دا مسله د کشمیر لورستی مسله لانجه سره څومره په ارتباط کې ګڼل کیږي؟
بله، مختر دي چې تاسو هم دې پوښتنې ته ځواب وایم. تاسو اشاره وکړه چې دا مسله د افغانستان سره هم ارتباط ورکول کیږي. ځینو پاکستانی چارواکو منځبل په واشنگټن کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د افغانستان د سولې
واشنگټن کې د امریکا سفیر
بله ویلي دي چې د کشمیر مسله د افغانستان د سولې روانه پروسه زیانمنول شي. د پاکستان د اپوزیسیون مشر شهباز شریف هم همدا خبره کړې ده او ویلي دي چې داسې نشي کېدای چې په کابل کې د سولې وي او په کشمیر کې دي ویني توی شي. یعنی د کشمیر مسله د پاکستان چارواکي په یو نه یو شکل سره له افغانستان سره تړلې ده. او پاتې شو ستاسو د پښتنه چې هوایی قلم را وزم کنه لاري ظاهرا همدا څه ښکاري لکه څنګه چې تاسو ول هند ویلي چې خپل مزکنی لاره او د غرس هوایی قلم را وبله هند څخه افغانستان ته پر صادرات بند کړي. البته د پاکستان کابینې یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري پرون خبریالانو ته په اسلام آباد کې وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به یو پریکړه وکړي. پاکستان د سږ کال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منع کړ چې هند پر پاکستاني کشمیر بمباري وکړي، او هند په دې خاطر بمباري وکړه ظاهرا چې د پاکستان کې و میشته سختري زړه د هند په چارو کې مداخله کوي او په هند کې په بمی حمله کې لاس درلود. د دې مسیر د بندیدو لپاره افغانستان په لسکونو میلیون ډالر تاوان کړی دی. آریانا هوایي شرکت، نور هوایي شرکتونه او دغه راس افغان مسافر ډیر تاوان کړی. ټیکټ ډیر ګران شو، په خو په لن مسیر تل بیا مجبور شو چې د ایران لاري لاړ شي. نو دغه تاوانونه اوس هم خطر شته چې بیا افغانان ورسره مخامخ شي.
د افغانستان حکومت اوریدونکو تر اوسه رسمن د فواد چودري د خبرو پاړه چې رويټرز خبري اژانس خبرې کړې دي عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست خانجان الکوزي سروان صاحب ته معلومه ده چې بیګاز مجلم کار اجمل انصر مرکه کړې ده. په مرکه کې ویلي چې که پاکستان د افغان سوداګرو پاړوند هند ته د مالونو د رسولو لار وتړي، د افغانستان حکومت منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو د صادراتو مخنیوي کولای شي.
بل یو خبره بل به هم زیاته کوه دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې نه دی ویلي چې له افغانستان څخه هند ته چونکه صادراتي مالونه هم منه کوي او که یوازې له هند څخه افغانستان ته تلونکي مال.
نو خو اوریدونکو که تاسو علاقه لرئ د دې مسلې سره، د خانجان الکوزي مرکز موږ پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام دغه مرکه تاسو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وس په ورسو هلمند ته، په هلمند کې انتخاباتو ته څه تیاری روانه ده؟ زموږ همکار الیاس دایی لنډ رپورت وړاندې کوي.
سره له دې چې د ولسمشري ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سیمه ییز چارواکي د هغه ګڼمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم د مرکز لشکرګاه په شمول د هلمند د دوو مرکزي ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، ډېرې نورې ګڼمیشتې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، خو د هلمند والی وای افغان ځواکونه د ولسمشروطو ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل په دې اړه دوی لا لوړاندې د نظامي مسؤلینو سره خپل تدابیري غونډې پیل کړي دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو څلورمه غونډه نیولې او بل اخر اخري غونډه زمونږ سبا ته دی او په دې څلور واړو غونډو کې مونږ عام تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولای دی. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولست د انتخاباتو د امنیت ساتلو وخت لکه تیر انتخاباتو شو هیڅ د تشویش نه کې خیر.
خبر د غسیمو د امنیت نه د چ د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. ولایتي شورا وایي حکومت دې نورو سیمو کې هم عملیات وکړي او کسانو ته د رایه اچونې زمینه برابره کړي چې کلونه کېږي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي او په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د شورا
دا اوریدونکو تاسو زموږ د الیاس امکار الیاس دایي رپورټ اروید دا رپورټ موږ مجبور سو چې خطه کوځکه چې تاسو سره مو د خبرولو ژمنه کړې و خو وخت کم سو. دا رپورټ زموږ پر پانه باندې ستاسو مفصل اروید لای سي د ازادي راډیو په پانه ادرس ته ازادي راډیو ټکی کم او ژمنه کوي چې په بل خبرونه کې به په تفصیل درته خبر کړو. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپژمه دی. ازادي راډیو د انتخاباتو لپاره ګام په ګام کومې تیاریاں چې په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې کېږي تعقیبوي څاري او تاسو ته معلومات درکوي. اوس په ورسو فریبا ظاهر ته. فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو لخوا د نومول سوي والي مرستیال په یوه بریک کې وژل سوی دی. بختر خبري اژانس په کندهار کې د اتل قلوردو د یوه قومندان له قوله لیکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی. د خبر ورکړې ده په خبر کې راغلي چې د کندهار لپاره د طالبانو د نومول سوي والي مرستیال مولا زرقاوي تېره شپه په غورک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي بریک کې وژل سو. بختر اژانس زیاتوي چې له نوموړي سره د طالبانو درې نور لوړ پوړي قومندانان هم وژل سوي دي. ویل کېږي مولا زرقاوي د کندهار ولایت په ورستیو ګڼو امنیتي پیښو کې ښکېل وو. دغه ولایت کې په یو بل خبر کې راغلی دی چې په د ماین په چاودنه او دوه جلا جلا هدف وژنو کې د دوه ښځینه پولیسو په ګډون شپږ پولیس وژل سوي دي. لومړی پیښه نن سهار د کندهار د لومړۍ ناحیې اړوند د چوک مدد په سیمه کې هغه مال وسو چې نامعلوم وسلوالو په یو برید کې دوه ښځینه پولیس نښه کړې. د ننګرهار چارواکي وایي په بټي کوټ او سره رود ولسوالیو کې د افغان پوځ ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لسګونه کلي له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د بټي کوټ درې ورځني عملیات پای ته رسېدلی دی خو په سره رود کې دغه عملیات لا هم دوام لري. په یو بل خبر کې ویل سوي دي چې د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې دوه داعش تیر ماښام د هوایي برید په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات چارواکي بیا پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت پلو ځواکونو د څوارلسو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده نن ویلي چې دا پیښه تېره شپه د دې ولایت په ربات څنګي ولسوالۍ کې سوې ده او نور کسان پکې ټپیان دي. د پاکستان د کابینې وزیر وایي چې صدراعظم عمران خان د هند په وړاندې د پاکستان د هوایي حریم او د افغانستان سره د هند سوداګرۍ د ځمکنۍ لارې پر تړلو غور کوي او ایران وایي د یوې ښځې په شمول ولې درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور په اوږده موده باندې محکوم کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه بدن ماشام تر وو بجو پوري وي. اوس زموږ همکار عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي. په دوه پروګرام کې د مخدر موادو پر ضررونو خبري کولای بحث سوي دی. تاسو واورئ او هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. زاد النافع همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان حکومت وایي طالبان باید د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو د نشې موادو له قاچاق کوونکو سره تر وسلوالې نښتې وروسته څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشې مواد نیولي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د صد د میاشتې پر 28 نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې د نشې موادو له قاچاق کوونکو سره د نښتې په نتیجه کې 228 کیلوګرامه چرس او 90 کیلوګرامه تریاک نیولي دي. که څه هم نشې مواد نیول شوي، خو قاچاق کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 50 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د تخار امنیه قمندان حشمت الله رسنوی ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د صد د میاشتې پر 28 نیټه په خواجه غار ولسوالۍ کې 150 کیلو او 600 ګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول چې په دوو موټرو کې پټ کړل شوي ول. د دې موادو د قاچاقو په تور دواړه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. عدلیه او قضایي مرکز ته څه د پاسه 40 دوسیې لیکل شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د 40 پیښو په تور 40 کسان نیولي او دوسیې عدلیه او قضایي مرکز ته استولي دي. ښاغلی محیط وایي چې عدلیه او قضایي مرکز څو نورې دوسیې هم څېړلي او مجرمینې په جزا باندې محکوم کړي دي.
په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو د 22 پیښو په تور 9 کسان د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو له دوو څخه نیولې بیا تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
له نیول شوي تورانو کسانو څخه اتو تنو یې غوښتل چې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې هند ته هیروین او ښیښه قاچاق کړي. او دونه وروسته پی خداده چې امنیتی ځواکونه په جوزجان ولایت کې سلګونه کیلوګرامه خشخاش ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د جوزجان ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پل خراسان په سیمه کې په یو بارون کې موټر کې 101 کیلوګرامه خشخاش ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان باید د سولې په خبرو اترو کې د نشي موادو د کشت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي.
د افغان حکومت یو جدي غوښتنه دا ده چې طالبان باید امریکا او افغانانو ته په دې اړه وضاحت ورکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په فاریاب ولایت کې ځینو معتادینو خپلې ښځې په زور دې ته اړ ایستلي چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي.
میړه مې معتاد دی، زه یې له کوره وشړلم ځکه نو دلته راغلم.
دا چې نشه د انسان د وجود پر ویټامینونو او نورو ګټورو موادو باندې څه ناوړه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مثلا د کلسیم د کمښت سره موجی کی یا مثلا د یک ویټامین د کمښت سره موجی شي.
د حمید الله سرولی په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله د پولیسو له لیکو څخه وشړل سو.
عدل تاکثر خلک به تریاکیان په موږ کې و تراسه دوه د وسکه و داسې به د کلنګای چرګ به درته جوړ.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې سلام ولې درې ورځې کېږي چې کور ته نه دی راغلی.
مورې بابا به کله راشي؟ نه پوهېږم چې کله به راشي. نو موږ به مخاب څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل طالبان په هغو پیسو جګړه کوي چې د نشې موادو له لارې پیدا کړي دي. له همدې امله نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات یو ستر ګواښ دی. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نقل کوي.
سره له دې چې نشه یي مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لویه مالی سرچینه او د روانې جګړې عمده عامل بلل کیږي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اتم پړاو کې د نشه یي موادو موضوع ته اشاره نه ده شوې. په دې اړه د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل طالبان او نورې ترهګرې ډلې د نشه یي موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. له همدې امله افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې طالبان د سولې په تړون کې د نشه یي موادو موضوع هم روښانه کړي.
یکی از ملاحظات جدی حکومت افغانستان
دا افغان حکومت یو جدي غوښتنه دا ده چې طالبان باید امریکا او افغانانو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په مدیریت کې د دوی لاس لرلو مسأله به څنګه کیږي. دا د افغانستان د خلکو مهم ملاحظات او پوښتنې دي چې باید له طالبانو څخه په بیلابیلو پړاوونو کې وشي. په تیره بیا په داسې صورت کې چې طالبان د خپلې جګړې پیسې د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې برابروي، له همدې امله نشه یي مواد افغانستان ته یو جدي خطر دی.
ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په اروپا کې د امریکایي ځواکونو له قومندان جنرال تود وولټر سره په لیدنه کې ویلي چې طالبان باید د نشه یي موادو په برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. په دې وروستیو کې د سیګار ادارې رئیس جانسوب کو هم ویلي و چې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په صورت کې دایمي سوله او امنیت ناممکن دی. که په افغانستان کې نشه یي مواد ختم نشي، نو له طالبانو سره تر سولې وروسته به هم په افغانستان کې ناامني دوام ولري. سیاسي کارپو انتظار خادم له نشه یي موادو سره مبارزه هغه مهال بریالۍ بولي چې افغان حکومت، امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په دې برخه کې افغان ملت ته ګډ تضمین ورکړي، ځکه په دې وروستیو لسو کالو کې د طالبانو او حکومت تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق ډیر سوی دی. له همدې امله باید دا درې واړه یو له بل سره لاسونه ورکړي.
د افغانستان د جګړې تداوم د نورو مختلف فکتورونو تر څنګ یو فکتور هم نشه یي توکي و. په 2003 کال کې یوازې 1000 هکتار ځمکه په کوچنارو کرل کېده. اوس په 2013 کلونو کې تقریبا په ټول باندې 3000 هکتار ځمکه کرل کېږي. معنا دا ده چې نشه یي توکي د افغانستان د جګړې یو تر ټولو مهم فکتور دی چې ادامه ورکړي ده. وسنی افغانستان تر ډیره حد په افغانستان د حکومت قبضه کې دی. د دې په وړاندې باندې چې $9 میلیارډ په افغانستان کې نشه یي توکو د مخنیوي لپاره لګیدلې دي، څنګه اضافه شوه په نسبت باندې چې کم شي؟ بهتره خبر دا ده چې طالبان، امریکایان د افغانستان حکومت دغه موضوع جدي واخلي. د نشه یي توکو مسله همداسې بابیز ګڼلو د جنگ د اختتام خبر کول دا به احمقانه سیاسي دریز.
د سیګار چړنې ښیي چې طالبان په اوسط ډول په کال کې له نشه یي موادو څخه $200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي، خو طالبانو تر دې مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لرل رد کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه راپور اوروه. اوس فاریاب ولایت ازو او له هغه ځایه د محتاجینو د میرمنو حال درکوو. ځینې محتاجین په زور خپلې میرمنې دې ته اړ باسي چې پیسې پیدا کړي او دوی ته نشه یي مواد برابر کړي. د فاریاب ولایت بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر هغه ښځې چې میړونه یې نشه کوي دوی ته شکایت کړي او وایي چې میړونه یې په زور مجبوروي چې د دوی لپاره پیسې پیدا کړي، ان دا چې د پیسو پیدا کولو لپاره یې ناروا کارونو ته هم اړ باسي. په دې اړه اکرام کرم راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په فاریاب ولایت کې ځینو معتادینو خپلې میرمنې پیسو پیدا کولو ته اړ ایستلي او له دې امله یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د دې ولایت څو میرمنې وایي میړونه یې په زور اړ باسي چې د کور او اولادونو په روزۍ ګټلو سربیره د نشه یي موادو لپاره هم پیسې پیدا کړي. یوه ځوانه میرمنه تنه ګل چې خپل اصلي نوم نه یادوي له خپل ماشوم سره د فاریاب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلي په ژړا ازادي راډیو ته وویل. میړه یې معتاد دی، د څو ځله له دې امله ډبولې او په مرګ واخلي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي، او دای هم ورته ویلي که دا پیسې په ناروا ډول هم وي باید پیدا یې کړي. میرمن اتنه ګل وایي چې نور له دې ژوند څخه ستړي شوې ده.
میړه مې معتاد دی، زه یې له کوره وشړلم ځکه نو دلته راغلمه. میړه مې راته وویل چې پروا نه لري، بد اخلاقي وکړه خو زما د تریاکو او قمار پیسې را پیدا کړه، مګر زه له خدایه ډارېږم، هیڅ کله به دا کار ونه کړم. زه د ګاونډیو جامې مینځم، ډوډۍ ور پخوم، بیا په هغو پیسو ډوډۍ رانیسم او له خپل واړو ماشومانو سره یې خورم. میړه مې څو شپې وږې تږې پرېښي ما، کله راته وایي چې وژنم دي. هره ورځ مې په لغت وهي او راته وایي چې واشه زما لپاره پیسې پیدا کړه. یو کال کېږي چې وهي مې.
د سلیمې په نوم یو بله میرمنه وایي چې میړه یې معتاد دی او د کور لګښت د دې پر غاړه دی. دا وایي چې ځینې وختونه د کور د لګښت تر څنګ میړه ته د نشه یي موادو لپاره هم پیسې ورکوي.
خاص کار نه لرم، د خلکو کالی مینځم او یا یې ډوډۍ ورپخوم. په ورځ کې 2 ځله د خلکو ډوډۍ ورپخوم او کالی یې ور مینځم. د دې کار په بدل کې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانیو پورې مزدوري راکوي. تر دې هر ډېر کار نشم کولی ځکه چې ناروغه یم.
په فاریاب ولایت کې معتادین مخ پر ډېریدو دي چې لسګونه معتادین یوازې د میمنې په سیند کې تر پله لاندې ژوند کوي. د فاریاب د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس زبیولله جواد وایي چې معتادین له دې امله خپلې میرمنې کار ته اړ باسي چې د دوی لپاره پیسې پیدا کړي. ښاغلی جواد وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 30 میرمنې د دوی دفتر ته ورغلي او له خپلو معتادو میرونو څخه د طلاق اخیستلو په برخه کې مرسته ځینې غوښتې ده.
دا چې د نشه یي موادو رانیولو لپاره پیسې نه درلودې نو خپلې میرمنې وهلې ډبولې او دې ته اړ ایستلې دي چې بدلمنې ته مخه کړي. موږ ته یو شمېر میرمنې د دې لپاره راغلي چې له خپلو معتادو میړونو څخه د طلاق قضیه تر عدلي او قضایي ادارو پورې ورسوو او دوی له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي.
د فاریاب امنی قمندانې ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل ګڼ شمېر ښځو د خپلو معتادو میرونو په اړه امنیتي ادارو ته شکایتونه کړي او ستونزې حل شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان د وجود پر ویټامینونو او نورو ګټورو موادو باندې څه ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټرانو وایي چې نشه یي مواد انسان بدن کمزوري کوي او د ویټامینونو او نورو ګټورو موادو د کمښت لامل ګرځي. دا چې نشه ولې د انسان په وجود کې د ویټامینونو د کموالي سبب ګرځي؟ آیا ټول نشه یو ډول د بدن مقاومت کمزوري کوي؟ دا ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان په وجود کې د ویټامینونو او نورو ګټورو موادو پر کمښت څومره ناوړه اغیزې کوي.
کله چې مخدره توک استفاده کوو نو دا جذب د ویټامین کمی لبل خو کله چې مخدره مواد استفاده کوي دغه مخدره مواد پارچه کیږي، نو دغه پارچه کول په ځیګر کې یو انرژي ته ضرورت لري، نو دا د شدیدن د ویټامینونو د کمښت سره مخ کیږي.
ولې دا د ویټامینونو له کمښت سره مخ کیږي؟
مخدره توک استعمال کوونکی پیسې پیدا کی، که د ورځې 1000 روپۍ پیدا کی، که د ورځې 2000 روپۍ پیدا کی، په دې لار کې قربانی نور نه د مواد غذایی، نه د منرال، نه د ویټامین، فقط یو شی په عینه کې ویني چې هغه مخدره مواد دي. هر ویټامین چې کم شي، مثلا ویټامین سی کله چې وجود کې کم شي، یو مریضي ده په نوم د بریبری، یو مریضي منځته راوړي چې د ډېر خطرناک مریضي ده.
آیا ټول نشي یو ډول د بدن مقاومت کمزوري کوي او ویټامینونه کموي او که ځینې لږې او ځینې ډېرې؟
سلور ګروپ مخدره مواد دي، دغه سلور ګروپ بیل بیل هر یو خپل تاثیرات لري. مثلا هغه ګروپ چې دغه تحریک کوونکي دي، استمولان دي، چې هغه کې مثلا د میت امفیټامین دي او دغه مواد دي، د جذب میتابولیزم ډیر انرژي غوړي نسبت مثلا هغه مخدره مواد چې شدت د نشه کم ده. مثلا پله کافین چې هغه شدت د نشه کم ده، هغه د نظر نه ضعیفي کوي. یا مثلا چرس د کانابیس،
دغه ناوړه اثرات له نشانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
یو هغه اوږدمهال تاثیرات ده او یو دغه یو لنډمهال ده. مثلا د کلسیم د کمښت سره موج کیږي، یا مثلا د بیک ویټامین د کمښت سره موج شي. دغه پروسه د ژوند او صحت خرابیږي او هغه اوږدمهاله ده. دغه هر ویټامین د کمښت په مهال شکل سره منفي تاثیرات لري او د ضعیفۍ تدریجي سره.
یعنی که نشه بیرته پرېږدي، کیدای شي ویټامینونه او منرالونه بیرته پرکړي؟
یوازینی شی چې هغه د وجود ویټامینونه دي، د ډېر زر کمیږي، ډېر زر زیاتیږي. مثلا کلسیم شودې وخوري، مثلا د هغې پنیر وخوري، لبنیات وخوري، د زر رفع کیږي. نو که چیرې دا نشه پرېږدي، ډېر زر دا بیرته لاسته راوړي.
ځینې خلک په دې باور دي چې نشه د بدن د پیاوړتیا لامل ګرځي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
یو ماده د وجود کې په نوم د دوپامین دې وظیفه ده چې دغه د ژوند هغه کوم بیلانس چې لکه ترجو غوندې داسې په نورمال حالت کې ساتي. کله چې مخدره مواد استفاده کی دغه بیلانس له منځه ځي، یعنی په ذهن کې دغه دوپامین چې ده هغه نورمال حالت نه لس چنده په وجود کې اطراح کیږي. کله چې لس چنده اضافه شو په اوایلو کې، دا لس چنده د ته مجازي قوت هم ورکوي، د خوړلو نه د سکلو نه د جنسي مسایلو نه دا لس چنده لذت هم وړي. نو بل شپږ میاشتو نه کوم حجرې چې په ماس کې دوپامین افرازه کی ده خسته کیږي، یعنی په دې معنا چې زیات کار کوي. برعکس یو دفعه دوپامین په وجود کې کمیږي، د افرازه چې کم شو نو دا مجبور ده چې د نشې مقدار زیات کړي. دا مجبور یو ګرام دوه ګرامه کړي، دا مجبور درې ګرامه کړي، دا مجبور څلور ګرامه کړي، دا مجبور زرق کړي چې هغه کوم مزه چې په اول کې دم لاسته راوړي.
په کوم عمر کې نشه لا ډیر د انسان د وجود ویټامینونه کموي؟
هغه خلک چې عمر زیات دي په هغه کې دغه عملیه د کتابولیزم یا تخریب زیات دي، او په ځوانانو کې ترمیم زیات دي. مثلا د دېرش کالو پورې، پنځه ویشت کالو پورې ترمیم زیات دي نسبت تخریب ته. بله څلوېښت کالونه تخریب زیاتېږي، ولې چې کهولت او زړښت منځته راځي. نو یو طرف تخریب زیاتېږي، بل طرف د مخدره موادو بار یا منفي اغېزې وکړي، نو طبعا هغه خلک چې کبرت د سن لري، هغه سن یې لوړ ده، تخریب د ویټامینونو د منرالونو د کمښت زر مواجه کېږي نسبت ځوانانو ته.
هغه وخت چې هغوی امیندوار وي، څومره د ویټامینونو د کموالي له ګواښ سره مخ دي؟
هغه ماشوم چې د مور په بطن کې، نو د کې زیات انرژي پکار ده. مور باید ښه غذا واخلي، خپله ضرورت هم ده، بل هغه کوم بطن کې هغه ماشوم ده هغه آزاد جوړېږي. کله چې یو نفر مخدره مواد استفاده وکړي، یو خو ویټامین کم اخلي، او بل پلوه هلته داخل د وجود کې ضرورت زیات ده. اول کېدای شي سخت وشي دغه طفلې، او که چیرې دنیا ته هم منځته راشي عصبي سیستم به خراب وي، یو سو اشکاله ولدي به ولري.
د انسان د وجود پر ویټامینونو او نور ګټور موادو باندې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر 2:06 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې ور دي. د هلمند ولایت اوسېدونکي حمیدالله سروري پخوا په پولیسو کې وظیفه درلوده، او د جګړې په لومړۍ کرښه کې و. د دې لپاره چې ویښ پاتې سي، نو لومړی یې چرسو ته مخه کړه، او بیا ایرانیانو په شیشه اخته کړ. سروری وایي که د نشې له امله له وظیفې څخه نه وای شړل سوی، نو اوس به جنرال وایي. دا چې نشو سروری نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
موږ ټول د مسافرۍ سره په پولیسي کې په دغه نشه اخته سوي یو. دا نشه چې به مو کول، نو موږ به په اوله ورځو داسې بیداره کړو چې شپه ورځ به را باندې وسوه. هغه وخت کې زموږ ځواني وه، اول وارې مو چرسو ته مخ کړه. بالا به په دې نه پوهېدلو چې چرس به مو وسکوره، شپه ورځ به داسې راته معلومېدل لکه یو ساعت چې تېر شي. د چرسو څخه چې لوړ ولاړو، وروره په دې ولاړو چې دلته طالبان حکومت راغله. طالبانو خو زموږ څخه جلبېزار غوښتي، او بالا پر سرای باندې هم نفر یې راسته غوښتي، پر مځکه هم غوښتي. نو موږ مجبور وو چې تشکیلو ته ولاړ شو. چې تشکیلو ته به ولاړو، ادا داسې خطرناکه جنگونه وو چې دې جنگ تر څوک ځان نسو نیولی. عدلته اکثره خلک به تریاکیان په موږ کې وو، تر هسې یو دود د وسکه وه، داسې به دې کلنګی چرګ به درته جوړ کړي. آخر چې به موسکوي، رښتیا هم داسې په ځان نه پوهېدلو. آخري چې به نه رسېدل، بدن به مو ټوک ټوک درد به کوي، وروره په عذاب به سولو. بیا چې د طالبان حکومت مات، ادا نوی حکومت چې رالی، باره مو وروره بېکاره سولو. مخ پر نیمروز مو موټر رانیوي، ابالا چې موټر چلوي تلو، راتلو خو باره مو د ایرانانو سره تماس پیدا سو. بره کرا کرا وروره په کرسټال واوښتو، پیسې په شیشې واوښتو. داسې هستي مې درلوده چې شل کوره ما ساتل، یعنې تر 5000 افغانۍ پورې چې ما چاته زما سې غوښتې وای، هغه ما په پور کې نه حسابل. د 5000 چې به پورته غوښتې، هغه به ما په کتابچه کې ورسول. یعنې دې حالات ته ورسولم، دا اوس هم که چیرې د اکا زامن وړونه زما سره کومک ونه کړي، دا اوس یوه سراچه راپاته ده، نور شی له ولاکه راپاتې. کاروبار نو دا تاثیر وکړي چې یو ورځ به منفک سولم، یو ورځ به غیر حاضر سولم. ولې به منفک کېدلم؟ خو په دغه منفک کېدلم وظیفه مې نسو اجرا کولی. دا عمل سړی ګوښې نشي نه کوي، یعنې که دا عمل ته مخه نه وای کړې، وشاید زه جنرال وای. زه یو وخت کې منفک سولم چې دومره تذکره مې جوړه کړه، ځان مې عسکر کړې، ما ته پوسته راکړه. پوسته چې راکړه، شپه به ګرده شپه زه ورته بیدارو. کله چې به سار شو، اخو زما د نشې سامان به خلاص و، زه به رالم ښار. یو ورځ ما خپله ورور دی چې دغه وزې ماوین دی، بلای راته ول راوړه، کلشنکوب چیرته چنټه دې خلاصه کړه. ولته زه دغه لیاقت نه لري، زه ستا ورور یم، زه په تا شرمېږم. نو دا ما ته یو تریخه خاطره وه، ولې چې زما عمر په نظام تېر سوی و، او په دغه ورځ زه دونه عاجزه وم چې چنټه مې خلاصه کړه. رالم کور ته، کوچنیانو راته وویل څنګه کیسه ده. ما زما ورور ته ښکنځل وکړه، په هغه ګړی خو په پوه نه سولم. اما وروسته چې مې فکر وکړې، ما لیا ورور خو بده نه غواړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درېمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی، او د هغه مېرمنه او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له نږدې کوټې څخه یو ناآشنا آواز اورېدل کېږي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا آواز د چا دی، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کله راشی؟ نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی، نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟ نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ. نو موږ به ماښام څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟ مورې زه ډېره وږې یم. دا دې د پلار آواز نه دی؟
چیریم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو، د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي. خدایه فضل وکړي، درځه چې ورشو. لوری ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه.
اوهو، مور دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا، مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وایي په تا د خدای نه کوي، څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تیره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا، چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم.
چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوېږي.
اجم الله دای سلام جان بیرته راغی.
سالار ته عجیب خبرې کوي. والے بن راضی څوک چې یو ځل دا د زمری نو کوی بیا برازی، بیا برازی، خام خواه برازی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
رازه سلام جانا چلم وام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پا کشوائی ور رازه رازه پر دیده رازه تو روره
بس تاسی تا دی مبارک وی زنور چرس نس کم
نو چه نس کمی بیا ولی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم
نو خبرونو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی
نا چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریک دی مو خو با نپریک دی زوره وره ده تا خبر داده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواره پریک دی نازوانه
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با داغوسی ترسو چه ستاسی اندیوالی می پریخی نوی چرس نشم پریخولای
خیر ده کنو چرس نچ کمی خو کلا کلا ده یارانو اوال خو اخلا وزارا وره
نه هیچ اوال مو ناخلم نه مومولی و جواندی تا درزم او نه برازی مزدور شده هم چه لاس می او دارید خلمی او داریده ستاسی سرناستا ما تا یوازی شر را رسوی و بس نور ده خپلو بچانو لپاره علال روزی گتم